یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغانان د سولې تګي خو د سولې اصلي اړخونه حکومت او طالبان یو بل تورنوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
د خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. او په فرانسه کې چارواکي ویر لري چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د جمعې په ورځ پیل کړی. د بیان له مخې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې په ځانګړي ډول د بندیانو د تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو په ګډون د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي. امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې د سولې هغه موافقه لاسلیک کړه چې یوه غوښتنه د بین الافغاني خبرو پیل و. خو د دې خبرو پر وړاندې یو خنډ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف او بل د تاوتریخوالي نه کمیدل دي. تمه ده چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د بین الافغاني خبرو د پرمختګ لپاره د پاکستان د ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې اور ورکړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې تېره شپه په دو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري ووژل شول. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګرشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې، څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د موټر بم دوه انفجار شوي دي. په دوه انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیري شهادت رسیدلي دي او درې تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي چې په دې چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کېږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو اونۍ وروسته له دې چې د ډیری هیوادونو اکثرو هیوادونو د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، د دې ناروغۍ پیښې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې زیاتې شوې دي. له دې سره هغه اندېښنې هم زیاتې شوې چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه ناڅه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یکشنبه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 ناروغۍ نږدې یو دېرش زره کسان وژلي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له زرو زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې څو سوه کسان پرون یو ځل بیا د حکومت پر ضد د مظاهرې لپاره راټول شول. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو وبخې څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم ل ولاسو پرله پسې ورځو رئیس د مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولی شي. مظاهره چیانو نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه ګزار کړل. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای پر نهمه نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چیان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومن رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس غړي جان لیویستا د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو په ترڅ کې لومړۍ غونډه پرون د الاباما ایالت په تروی ښار کې د هغه په ټاټوبي کې جوړه شوه. لیویس چې د ډیرو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د جولای په اوولسمه د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته مړ شو. لیویس د امریکا د مدني حقونو د مبارزې په تاریخ کې له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې مشري مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
دا موضوع مو له یو کارپو سره هم تحلیل کړي. په اوروزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلی دی چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دوه نو بنه غواړي، لکه دا جواري چې غواړي یا دا نور پښتنه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښ دوه واره د غونه جواري مخرلی وي، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمه نیمایي نور بس دی یا شکست سکوت اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بین الافغاني خبرو د هڅو په تړاو د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، حکومت او طالبان پر یو او بل تور پورې کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د ملي امنیت لخوا د دوی یو شمېر هغه بندیان بیرته نیول کیږي چې تازه له بنده خوشي شوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي طالبانو د سولې په اړه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د امید ظهیر مل راپورته.
د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوری کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي، کومې چې د تاوتریخوالي د کمیدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار اواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا خوشی شوی او بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. خغل شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداري ورکوي او زیاتوي دوی خپل خوشی شوی او بندیانو ته ویل چې په خپل کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو ځنې یې بیا د خلکو پر ضد بیرته وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډیر سپدلې دي په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسیدلې دي، او جاني تاوان ملت ته رسیدلې دي. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحملوي.
د افغانستان حکومت او طالبان داسې مهال پر یو او بل د سرغړونو تورونه لګوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي. زلمی خلیلزاد د جولای په 23مه له امریکا دوهې اسلام آباد او اوسلو ته روان شوی دی. اعلامیه زیاتوي خلیلزاد به په دې سفر کې د بین الافغانی خبرو د پیل پاړه پر ټولو لوریو فشار راوړي. خلیلزاد داسې مهال سیمې ته سفر پیلوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همداره چې دا ډله به له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره هممهاله افغان حکومت او طالبانو د یو او بل د ملامتولو لوبه بیا جدي کړې او یو بل تورنوي چې د سولې د خبرو مخه نیسي. خلیلزاد خپل سفر کې قطر، پاکستان، افغانستان، ناروې او بلغاریا ته ځي. له بلغاریا پرته نور ټول هیوادونه د افغانستان په سوله او بین الافغاني خبرو کې رول لري. دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ځینې طالب بندیان چې له افغان زندانونو خلاص شوي بیرته د جنگ لیکو ته ستانه شوي، دا کار پر بین الافغاني مذاکراتو څومره ناوړه اغیز کوي او د سولې راټوکېدلې هیلې څومره زیانمنوي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا خبره څومره جدي ده چې یو شمېر خوشي شوي طالبان د بیرته جګړې ته تللي وي.
کوم معلومات چې زه لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسیوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانت وکړي پرته جنگ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې به پرته د جنگ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت یې نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګیزې په دغه باندې ګوتو په شمار افراد بتللي جنگ ته بیکړي. دوه مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد وسپاته دي، د دې تر له کولو او نه له کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنگ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنگ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی له کېدل او بیر مهم افراد دي، نو دوی لکه دل د سوندو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. نو زه فکر کوم امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلې وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلې.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې باندې جنگیالي شته او پاکستانی طالبان همشته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنکي او زمينه د جنگ ورته مساعده نکي. په دې سره کې ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډیسټنس من کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنگیالي د خپل ساحو څخه او باسي او د هغه پر وړاندې نظامی عملیاتو کې دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې عملي وکړلې مګر ناکام شول. چې دوه دلیل دلته، یو خدای دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنگیالي سره ډیر نږدې کار کوي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې کچیر طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنگیږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د شولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د خارجي جنگیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل په دې کاني چې دوی لپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي، دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به ډېر زیات لاسته راوړنه په دې خاطر نه وي چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړیستل چې د دغه خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې زه فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي په بین الافغاني مذاکراتو کې، کوم چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره واده کړی مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان دپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او هر څومره چې ژر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د ایله کولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل ایله کېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنګیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغوی د افغانستان د خاورې وباسي.
حکمت اعظمی و چې جګړې ته د یو شمیر خوشی شوو طالب زندانیانو پر احتمال او اغیزو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې افغانستان کې د ورځې اقتصادي خبرونه او پیښې څه دي، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د څام جوړیدونکې ناستې لپاره پوره چمتووالی لري. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې یادې ناستې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي موارد چمتو او اړوند سندونه هم د ناستې له ګډونوالو سره شریک شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ناسته کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ګډون وکړي. ښاغلی مسجدي وایي ګډونوال لیواله دی چې د جنوا کنفرانس دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د سام په نوم ناست په دې هدف جوړیږي څو مرسته کوونکي هیوادونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې څومره لاسته راوړنې لري. ټاکل شوی چې دا ناسته د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په کابل کې جوړه شي، او د دې ناستې قربانه به د مالی وزارت سرپرست او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کنفرانس د جوړیدونکو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړي استازي وي. په تخار کې د لسګونو دوکانونو مالونه سوځېدلي دي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی اغا وایي د تخار د رستاق ولسوالۍ په بازار کې وړ مشپسه د پاسه څلوېښت دوکانونه سوځېدلي، خو دوکاندارانو ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. هغه زیاته کړه چې دغې اور لګېدنې هټیوالو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. دا په یوه کال کې دویمه اور لګېدنه ده چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې رامنځته کېږي او هټیوال زیانمنوي. د دغې اور لګېدنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په بېلابېلو برخو کې مارکیټونه د نامعلومو لاملونو له امله سوځېدلي، خو دوکاندارانو سره مرسته نه ده شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو اروپای یورو و اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، زر ایراني تومن درې افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکول شوې ښایي بیرته ولګول شي. نور حالې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدا سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه څه پرمختګ به چې د دغه وایروس د سرایت د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په نوي پیښو کې د پام وړ زیاتوالی چې دیارلس اونۍ پکې کمی راغلی و له نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید 19 ناروغۍ له امله له 10,000 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کورونا نوې پیښې له 0 اوښتي دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې د دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 تستونه کوي. په جرمني کې هم د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمني د روغتیا وزیر ینس شپان وویل د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډېر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو اتباعو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېر کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمېر 290,000 او ترې د مړو شوو شمېر له 28,000 اوښتی. د هیواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په توبي کې ډېر سیلانیان ورمات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هیواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې دې هیواد ته دغه وایروس له ځان سره لېږدوي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر له 14 میلیون او ترې د مړو شوو شمېر نږدې 6,500 کسانو ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او لیکنې خپرې کړي، ناجیه صافی یو شمېر ورسپانې لوستي او غورچانې وړاندې کوي.
مسیر ورسپانه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورسپانې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي، نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینی وي، نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي، بلکې خپله اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړي چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقاله لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅیږي او مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره ورپکې او ترهګریزې ډلې هم روزي او هم پر شا ټپوي. ورځپاڼې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلي دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او 8 صبح ورځپاڼې په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسله والو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي او په وینایي حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سرمقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي، اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وښي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
په اوروزګان کې کروندګرو د کوکنارو پر ځای د کنزلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري. کروندګر وایي دا بوټی ښه هم دی او اوبه کمې غواړي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د کنزلو کر هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنزلو کروندو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سرې کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپله دغه پنځلس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
پروش کال ما یو لږ نه کې تخم راوی و مکری نو هغه شو روپیه را جوړ کړی شو خوندور نو بارم شش کال دا سیډیر بالا خود دا وبو د کموالی په خاطر او دغه په خاطر باندې مرته پام ته د دونه وبنه غواړي لکه د جواری چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي دا مصرف نه غواړي دا به مصرف کښت د دوغه نه کده لکه و دا چې ما کړل دي دغه دوه واره د غونه جواری مکرلې و د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړي تاریخونو د کښت چې وینې دا شی چې دی وینې په دغه سره څنګه ته وژه سره ولای شي منګر نه جواری و دا به شی خو نه نسی سره ولای دا.
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې دښتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کری. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم شته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کری. د اوروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا شپېته سلنه خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپله ځمکه کری. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال یې بیې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د کنځلو حاصل زیات شوي او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچو میوو په مارکیټ کې دوکان لري ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنځلو قیمت زر افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې شوي قیمت یې شپږ سوه افغانۍ ته راټیټ شوی.
ډېر د په دې وطن کې بېخټې دا موږ بې درې ګوډۍ خرڅ کړې بې خلکو ډېر کښت کړی دی. دا ډېر څالس تقریبا دا څلور خرواره پنځه خرواره داسې دا کجې ته راځي لارې خلاصې په هر څه دا خرڅېږي چې لارې خلاصې او چې لارې بندې اوس د خلکو د غاړې دي په پرتې په اتلس سوه په پنځلس سوه دا خرڅې دي. اوس لارې بندې دي څوک یې خوشې ده کوي یا چوړې داسې وړي په د صرف سودا وړي په ګوریزی اړي.
نیاز محمد وایي په اوروزګان کې کنځلې په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وایي په افغانستان کې د امکاناتو د نشتوالي له امله کنځلې ډېری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یادوي. د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنځلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
د راتلونکي دپاره به انشاءالله لکه موږ د کنځلو او زغرو دپاره به هم یوه طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته بندۍ او د مثلا د غوړیو د استلو او د دې مارکیټینګ د مارکیټ لپاره چې بازار ته عرضه شي د دغه پاک له موږ ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه وو.
شاغلی خیری وایي د دې د معلوماتو له مخې سږ کال په مرکز ترینکوټ کې په لس هکتار ځمکه کې کنځلې کرل شوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډېرې کرل شوي، خو د نامنوي له امله یې په اړه کره معلومات نه لري. دی وای یو جریب زمکه یو ټن کنزلی کوي او تیر کال کروندګرو لخپل زمکو څخه کم یو لس ټنه حاصل راټول کړي وو. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالی ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې لدی په خپل زمکو کوکنار کړل، هغه بټی چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دولس نیمې بجې شوې. اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند د رغونې د کار د لیدو په مقصد نیمروز ولایت ته رسېدلی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر به پر دې سربیره د نیمروز د امنیتي وضعیت ارزونه هم وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا ته د سفر نوې دوره پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د روانو ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په اړوند چنارک سیمه کې څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې د ګرشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې، څلور نور سرتیري ټپیان شوي دي. څو اونۍ وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په یو شمیر اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ د مواردو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې څو سوه کسانو پرون بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. نوموړی د اتیا کلونو په عمر د جولای په اوولسمه نیټه مړ شو.
لدې سره د دې خبری خبرونې خبری مسائل رانغاړو. ورزو اونیس پروګرام نور بس دی چې کوربه فرید حلیمی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
وقت بخیر به برنامه شکست سکوت. به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. مذاکرات بین‌المللی این روزها بیشتر بر سر زبان هاست و که بعد از رهایی زندانیان دور گفتگوهای بین‌المللی با هیئت حکومت افغانستان مشمول پنج زن با طالبان آغاز خواهد شد. سران حکومت افغانستان در نشست بین‌المللی تقویت اجماع در مورد صلح از تامین حقوق زنان اطمینان دادند. حالا نگرانی اصلی زنان افغان چیست و خواست اساسی آنان در این پروسه چیست؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم که مهمان من در این برنامه گلاله اکبری رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشران جرگه است. خانم گلاله اکبری به برنامه خوش آمدید و مشنویم از شما که آیا به در مورد پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی شما چقدر خوشبین هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و سلام خدمت هموطنای عزیزمان که صدای ما و شما را میشنوه و سلام خدمت همه همکاران عزیزتان. خدا کنه جور و صحت سلامت باشین. اما افغان های عزیز و همه مردم افغانستان، ما خوشبین صلح هستیم و به صلح علاقه داریم، به صلح نیاز داریم و یکی از خواسته های ما مردم افغانستان در سطح افغانستان و افغان هایی که بیرون از افغانستان است، آرزوی ما آورده دائمی و صلح پایدار در افغانستان است. ما هم تشنه صلح هستیم و به صلح علاقه مندی خاص داریم.
خانم اکبری، شما به کدام اساس، به چی دلیل خوشبین هستین نسبت به پروسه صلح که یک نگرانی کلان را در میان زنان افغان هم به همراه داره.
درست است، یک خوشبینی به صلح است که ما افغان ها سال هاست که زیر جنگ هستیم، زیر فقر هستیم، هر روز تلفات داریم، هر روز کشته و زخمی و بیوه و یتیم داریم. در این رابطه خوشبین هستیم به آمدن صلح که یک صلح دائمی و یک صلح پایدار به افغانستان بیه، مردم افغانستان از جنگ نجات بیافن و در افغانستان، در کشور خود، در وطن خود، در زیر پرچم افغانستان زندگی بکنن. این یکی از آرزوهای ما، تنها آرزوی من است که همه آرزوی افغانای عزیز است، شاید از شما هم آرزویتان باشه. ولی در ارتباط فرامون پروسه صلح و تامین حقوق زنان در افغانستان نگرانی ما بر جای است. ما نگرانی خود داریم که اگر صلح بیاید و در صلح کدام معامله شود، خدای نخواسته حقوق زنان ایجا نادیده گرفته شود، سهم زنان نادیده گرفته شود و زنان در اینجا رولی نداشته باشند، باز این معامله به نقص زنان شوه، ما زنان را یک بار دیگر خانه نشین بکنه. و اینجا واقعا یک نگرانی کلان تنها به منه که به تمام زنان افغانستان و زنان سیاستمدار و زنان نخبه افغانستان است. این نگرانی را ما داریم. ولی ما خواستار آوردن صلح هستیم، ولی از دولت میخواییم که و هم از طالبان میخواییم که جایگاه زنان را در پروسه صلح قوی باید بدانند و زنها باید قوی و برجسته باشند و زنها بتانند که از حقوق دیگر زنهای افغانستان در پروسه صلح دفاع بکنند و جایگاه زنهای افغانستان و حق زنهای افغانستان باید مضبوط باشه و ثابت باشه که خدای نخواسته ایجنا و نگرانی در آوردن صلح در افغانستان ما ضربه را نبینیم و ما خدای نخواسته دیچار مشکل و نگرانی نباشیم.
پنج نماینده از آدرس زنان افغان در هیئت هستند. آیا اونا کافی است تعداد که نگرانی های زنان افغان مطرح بسازند در مذاکرات بین الافغانی؟
درست است که تعداد خانم ها در اونجا هست و خانم های خوب هستند، ما هم سرشان اعتماد و باور داریم، ولی فکر میکنم کافی نیست که و همه به نمایندگی زنای افغانستان بتانند در اونجا همه خواسته های زنای افغانستان برآورده بکنند. اگر چند زن دیگر می بود از پارلمان افغانستان، از دیگر اقشار افغانستان زنا هم در اونجا حضور می داشت، خوب بود که تعداد زنا زیاد می بود و زنا قوی و بسیار برجسته و متحد پیش می رفتن. این کم است. ولی یک مشکل در اینجا وجود داره که صلح هنوزم سر صدایش درست واضح برای مردم معلوم نیست. امروز ریاست مصالحه صلح دکتر صاحب عبدالله بدوش داره، تا هنوز هیچ نوع دستاورد و هیچ نوع در حقیقت کارهایی که قابل امیدواری برای آوردن صلح باشه ندارن. ولی امروز همه تصمیم گیرنده و طرح ریز کننده و طرح میدادگی امریکا و خلیلزاد است. در اینجا نگرانی است که خانم ها به طور سمبولیک نباشد. این خانم ها فقط در جلسات داخلی، در جلسات خرد و کوچک سهم بگیرند، ولی در جلسات مهمی که تصمیم گیرنده است به خاطر سرنوشت زنهای افغانستان و به خاطر حقوق زنهای افغانستان، اینا باید از او را دور نمانند و در او جلسات مهمی بین الافغانی اینا سهم خدا و رول به صدای خود داشته باشند. در اینجا ما امیدوار هستیم که زنها قوی حرکت بکنن. اگر جایی که نگرانی را میبینن، جایی که مشکل را میبینن، جایی که خدای نخواسته به ضرر زنهای افغانستان تمام میشه و مشکلی در اونجا رخ میده، باید به تمام زنهای افغانستان این موضوعات شریک بکنن و زنهای افغانستان در جریان بگذارن که همه زنها باید دست به هم بتن، از حق و حقوق و امتیاز خود دفاع بکنن.
روی از این مورد دیگه هم صحبت میکنیم که چقدر زنا در میانشان خودشان حداقل متحد هستن، اتفاق دارن، میتونن که گپای سازنده داشته باشن. شماره تماس هم هست، شنوندای عزیز شما هم میتونین به 0799 20 35 40، 0700 822 7 ببخشین 755 با تماس شوین و شما هم نظریات و پیشنهاداتان مطرح بسازین. موضوع برنامه ما هم است نقش و حضور زنا در پروسه صلح که نگرانی های خود هم به همراه داره. صحبت های خود ادامه میتیم با خانم اکبری. در این مورد صحبت کنین خانم اکبری که واقعا در میان خود زنان افغان چقدر همدستی وجود داره و هم فکر در مورد آغاز در مورد گفتگوها و مطرح ساختن حقوق زنا در گفتگوهای بین الافغانی.
ما در ارتباط با وحدت و اتحاد و اتفاق زنا اطمینان براتان میتونم که زنا در باره اتحاد و اتفاق دارن و متحد هستن، به نظرات یک دیگر احترام دارن و میخوان که متحدانه از حق و حقوق زنای افغانستان دفاع بکنن. در اینجا هیچ نوع نگرانی وجود نداره که زن خانم ها بین خود کدام مخالفت خدای نخواسته داشته باشن. هیچ نوع مخالفتی وجود نداره. ولی کم بودن حضور زن ها در شورای مصالحه و در ریاست جرگه مشورتی سل و در دیگه جاها میبینیم بسیار برجسته بود. ولی در شورای مصالحه هنوزم زنا حضور فعال و حضور برجسته ندارن. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور، رئیس اجرایه تعداد زنا را در مصالحه و در همه ادارات و به حساب ریاست ها و کمیته هایی که می سازن به خاطر پروسه صلح زنای نخبه و زنای شایسته و با تجربه را مد نظر بگیرن که نمایندگی خوب از زنای افغانستان بکنن و بتانن موضوعات مهمی که به خاطر تصمیم گیری پروسه سل راجع به زنا میشه و زنای با درایت، زنای با جرأت، زنای با تجربه، زنای کارکشته و کارفهمی باشه که در اونجا از حق زنای افغانستان دفاع بکنه. حتی طالب هم بتانه قناعت بده که برادر وقتی که تو از یک زن به وجود آمده، تو خوار داری، تو مادر داری، تو همسر داری، تو چرا حق یک قشر بزرگ و عظیم را که امروز شما تصمیم گیرنده از زنا به وجود آمدین، از مادر خودتان، از خواهر خودتان، از خانم خودتان، از حق از وا فراموش میکنین و حق آنها را به معامله میگیرین. باید کسایی باشن که در مقابل طالب و در مقابل تصمیم گیرنده هایی که به خاطر صلح در جریان مذاکره هستن با اونا صحبت بکن و با اونا قاطی و جدی پیش بروند. من امیدوار هستم که دولت در اینجا نادیده نگیره زنای سیاستمدار و زنای نخبه و شایسته را. اگر خدای نخواسته باز در آخر اگر کدام کمی و کاستی را ما در پروسه سل راجی و زنا ببینیم، وقت جوابگو رهبرای سیاسی ما هستن، جناب دکتر صاحب اشرفی، جناب دکتر صاحب عبدالله و بزرگای ما هستند که باید زنا را عزال در همه موضوعات مهمی شورای صلح یا سم فعال بدن و جایگاه مشخصی را برای خانم‌ها باید در نظر بگیرن در تمام بخش ها، چه جرگاه های در داخل افغانستان میشه و چه در بیرون از افغانستان میشه. باید زنای افغانستان
اکبری صاحب یک شنونده هم روی خط داریم، میریم نظریات از اونا را میشنویم. بله بفرمایین، کی از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم، عرصیات منیم در زبان علیکم.
میربانی استاسو نظر ده خزو پو حقوق بنده غگیگو استاسو نظر بده عرصی دی ده صلح پو مورد کی؟
ما خود ده نظر دی بورر ده کم چی دیوائی چی ده صلح روی ده حقوق نور کم سلیز مداخو مگولی نور کم سلیز ده خواهر سو کم شد حق پیزنی نکالی پیزنی او طالب دید حکومت پیزنی دو بیوسنی حکومت بیر راش حقوق پی خبال حکومت پی پی شباحت سو سرخ پی و سر خبر مداخو ندیسیم دوست چی تا با حکومی رسمی که در رشود خبری که در که در حق نور کهی ولی نور کهی ورکهی خی داخل ارتیان سخلصی از که حق خور کهی دیگه سنه را کشتنه در که داوائی وی نور خور کهی یا طالبان ورکه یا چیز سونه راست طالبان و حق نکی ور رشود طالبان آقا بیر کشود بنی ولاده خرد کشود بنی ولاده خون درسی نکی و بخلا وست چی ده هر دس در سر د وی خبر را وزیده هر وخت دې کار تي دا خل خل دې خبر را دې چې دا یاد د سکرین مو سیا د سکرین مشکل خبر مدید از سودار دست و رجا پوک شد شکر کیت کار سوکی
استاسو په نظر دغه اوسنی دوی چې وختنه لري آیا دا سمبولیک ده د خیزه په مورد کې کوختن دوی د هغه خیزه چې دوی حقوقونه د مترکهی د خیزه حقوقونه هغه نه غواړي چې هغه سمسی حقوقونه د خیزه تامین شي استاسو په نظر دغه اوسنی چې اکبری صاحبیت که چه دوی غواری چه ارقل دخیز ونده دیشی پر دسول های پر مورد که استاسو غختن آیا دانه ده؟
ما غختن خدا ده چه گور یکلا دی سر جوشی خودی یکلا سل سر وچی بیا خشوی تخوارد بکرک که چاش ده دست پرشو چه هکی نکیوال و آغازی که شد چه بخبال کور چه هک سری خودت و احترام تکیه پر وطن بکره ټول په اسلامي عمارت کې نو شیخه له بلګر سره یو شو څه ځانوي لري حق کې او په کې له څو له کې له کلا دی څو له وکی بل بیا شو ته
ډیره مننه ډیره مننه ستاسو نه خوره کې تاسو له بزواب در کې اکبری صاحب شنونده ما بودن اینا هم مطرح ساختن در مورد صلح صحبت کردن میگن که حقوق زنا تامین خواهد شد در صورتی که صلح بیاید و نگرانی قدر نگرانی جدی نیست و زنا در صورتی که اونا گفتن که ما شاهدش هستیم که تمام طرف ها خواهان دادن حقوق زنا هستن آیا شما موافق هستین؟ نظر شما چی است؟
ما به نظریات خواهرم احترام دارم و نظر شخصی خودشان است اما تا هنوز در پلان ها و برنامه های طالبا و نظریات و دیدی طالبا ایجنا و تغییراتی نیامده نسبت به چند سال پیش
مثلا
گتی امروزشان و گتی 10 سال پیشان هموسته
مثلا در کدام مورد
مثلا تا هنوز نگفتن که زنا طبق قانون اساسی افغانستان حق دارد هنوز از این کار هستن و هنوز میگن که زنا باید پانتونا و مکاتب و دفاترشان جدا باشه و زن حق کاندید کردن در ریاست جمهوری را نداره این گپ هاییست که 10 سال پیشم گفته شده و چند روز پیشم گفته شده ولی در دیدشان و در تصمیمشان هنوز ایجنا و تغییرات مثبت راجع به زنای افغانستان نیامده ما وقت استقبال میکنیم و مطمئن میباشیم و نگرانی نمیداشته باشیم که طالبا قانون اساسی افغانستان قبول بکنن طالبا بیاین از مردم افغانستان معذرت بخواین عفو بخواین و طالبا زیر بیرق افغانستان بیاین پیروی بکنن و طالبا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبول بکنن وقت ما هیچ نگرانی نداریم ما مطمئن هستیم که طبق قانون اساسی افغانستان و زیر بیرق اسلامی افغانستان و طبق قانون و مقرره دولت افغانستان طالبا میاین مثل آقای حکمتیار واره به دولت افغانستان مدغم میشن و از دولت افغانستان یا بهرمند میشن وزیر شون، معین شون، وکیل شون، سناتور شون و در تمام ادارات افغانستان اینا باید سهم خود داشته باشن و حقشان باید داده شوه از حق خود استفاده خوب بکن او وقت ما هیچ نوع نگرانی نداریم و ما زنای افغانستان مطمئن هستیم که حق و حقوق ما زنای افغانستان طبق قانون اساسی افغانستان به جای خود ثابت است. و حالی هنوز نگرانی ما بر جا هست.
بله. خانم اکبری آیا مطمئن هستین که امی تیم مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان که مشمول 5 زن هستن اینا بتانن با جزیات با تمام گپاره با طالبا شریک بسازن و روی مسائل حقوق زنا و به یک نتیجه برسن؟
اگرچه زنای قوی هستن 2-3 تایش که من میشناسم زنای قوی و زنای برجسته و توانمند هستن در صورت که 5 زن بین خود اتحاد اتفاق خوب داشته باشند و زیاد باید قوی پیش بروند و موضوعات مهمی که راجع به زنای افغانستان از سری از او بپیچند و سری از او مکث بکنند استادگی بکنند و دفاع بکنند در برابر طالب در برابر دولت از حق زنها دفاع بکنند زنای توانمند هستند ما امیدوار هستیم که این زنها در اینجا برجستگی خود و توانایی ظرفیت خود نشان بدن که چون به نمایندگی همه زنای افغانستان اینا رفتن به نمایندگی قوم، به نمایندگی ولایت، به نمایندگی فامیل، به نمایندگی شخصی اینا نرفتن. اینا به نمایندگی کل زنای افغانستان رفتن و حق کل زنای افغانستان اینا مسئولیت دارن که از حق کل زنای افغانستان دفاع بکنن، ایستادگی بکنن و خدای نخواسته ایجنا و معامله نکنن. اگر این زنا دفاع کردن نکنن، اگر این زنا از حق زنای افغانستان ایستادگی نکنن، دفاع نکنن، خدای نخواسته کدام معامله صورت بگیره، اولی زنا تاپه میشن که اینا زنای معامله‌گر هستن، اینا زنای هستن که نتونستن از حق زنای افغانستان دفاع بکنن. او وقت بعد از اینکه ما باید ادعای ما نه و شکایت ها به حساب امو خشم میخوره بالای دولت افغانستان به قبلانین، اول بالای زنا ما ادعا داریم، اول ما سر این زنا انتقاد خوره میکنیم و بعد میریم به بالای دولت افغانستان و رهبرای سیاسی افغانستان که چرا از حق زنای افغانستان دفاع نکردین.
اینو
براتون میگم که اگر خدای نخواسته جدی‌ترین معامله در قبال زنای افغانستان شوه، زنای فعلی افغانستان زنای چند سال پیش نیستن، اینا آرام نمیشینن و اینا از حق خود دفاع میکنن. باید طالب است، دولت است و امریکاست از آل بفهمه که حق زنای افغانستان باید طبق قانون اساسی افغانستان برشان بتن و از حق زنای افغانستان باید دفاع شوه.
اکبری صاحب امی شنونده را میگیریم. بله بفرماین، کی از کجا تماس گرفتین؟
آره سلام علیکم، در پاریاب در ولایت قیصر دول سوالی محمد نمیازم.
مهربانی ورور، استاسو نظر
خدمت در سوال دوای مثلا طالبان باید که قانون اساسی اومنه پا قانون اساسی که خشوریت نیست یعنی در سوالی که وزغر بکنه دا خبری کوي چې مثلا د طالبانو په نظر د واشان ورغلی کنه طالبان په منطقه کې د دولت پر منطقه امنیت ډیر دی مثلا که څه وګورئ
او بخی محمد رو دوی دخیزه په مورد کې د حقوقونه حقوق په مورد کې دوی خبرې کوي او اندیښنه لري د امنیت اړه نه دي
د حقوق په منطقه کې امنیت نه خلري منګه د طالبانو منطقه کې ور معلوم نه دي اصل به خود نه دي دلته هم دغه خوند لري مند لري
چې دا لري خوځي ته تللی نسی ور د طالبانو په سیمه کې خځه کله خوځي ته تللی سي
دا درې څلور کال کې چې موږ طالبان په سیمه کې څنګه خوندانو ته دي بعض ځایونه چې مثلا امنیت یې سم یا چې امنیت یې سم ونږدې هلته نه نور پلی سي نه ښځه تلی سي موږ په نورې سا په حقوقو په دې حسابو کې تر ګورده تر دولت ډېر د طالبانو امن و اقتصاد یې سم دی څنګه ګزاره کړي موږ دا دوه کاله کې طالب هم نه یم چې زه تاسو د طالب هم امیر سړی یم موږ دا دوه کاله درې کاله کې طالبانو منطقې نور منطقې طالبان راغلي ور سم دې دخل کو سر مال خوندې دې دخل کو عزت خوندې دې دخل کو
ور
خوندې دې دا چې دې مادي مينې دا غرب ته خراجله کواشاني واشاني دې
محمد ورور ډیره مننه ستاسو نظر واورید زمونږ میلمه ستاسو ته خپل نظر وایي اکبری صاحب یک برادر بود از فاریاب زنگ زده بودن بله. اونا موضوع نظر داشتن نظر شما چی از این مورد
موضوع چی داشتن
گفتن که در سایه طالبا نگرانی از نادیده گرفته شدن حقوق زنان مطرح نیستن اونجا تمام حقوقشان تامین شده و نسبت به حکومت و دیگر جامعه
گوش بگی گرفتم کردن حقوق زنان تنها این نیست که در خانه بشینن نان بخورن در خانه بشینن طفل تربیه کنن در خانه بشینن لباس بپوشن کار بکنن حقوق زنان در بیرون از خانه کار در اجتماع است، تعلیم است، تربیه است، تحصیل است. ما امروز خانمای دکتر را داریم، خانمای انجینر را داریم، خانمای پشرای بسیار بزرگ و عظیم سیاسی را داریم.
بله.
ما وزیر داریم، ما معین داریم، ما والی داریم. ما میخواییم که پیشرفت بکنیم، ما میخواییم که از این که قویتر حرکت بکنیم.
بله.
در هر جامعه ای که زن و مرد یک جای بوده و یک جای کار کرده و او جامعه مترقی و پیشرفت شده. و در فامیل و خانواده زندگی او خانواده بسیار عالی و خوب بوده مثلا اگر یک نفر در خانواده کار کنه شاید یک وقت اگر یک غذای خوب بخوره وقتی که دو نفر کار کرد در یک خانواده یک زن و یک مرد تربیه فامیلش هم خوب میشه غذا و اقتصادش هم خوب میشه و سویه امو زندگی فامیلیش هم خوب میشه. اینم باید ما مد نظر بگیریم. امروز ببین در تمام دنیا، در تمام کشورهای دنیا به شمول عربستان سعودی، زنا در تمام بخش های دولتی و غیر دولتی کار میکنن. ما فقط از طالبان میخواهیم که درست است بیاین تم بگیرن در حکومت، شریک قدرت باشن، شریک تصمیم گیری باشن، شریک برنامه های اقتصادی و سیاسی باشن، اما همکار خوب باید ما با یک دیگر باشیم که زنا هم بتانن در تمام ادارات دولتی طبق قانون اساسی برای ما حق داده ما طبق از او کار بکنیم.
بسیار خوب اکبری صاحب، نظر خوب ارائه کردین. و اکبری صاحب یک پرسش دیگه هم هست که شما از ممکن شنیده باشین از آدرس های مختلف در مورد گفتگوهای بین‌المللی و قرار از گفته میشه که بعد از عید و در صورت رهایی زندانیان ممکن آغاز شوه. آیا باورمند هستین که در این پروسه بر سر سرنوشت حقوق زنای افغانستان معامله صورت نگیره؟ واقعا امونگرانی اصلی شما در این مورد چی است؟
ما در جرگای بین الافغانی و در پروسه سل بین الافغانی که منتظرش هستیم که آغاز شود، ما میخواییم بدون این پنج زن دیگه از خانم های نخبه و شایسته افغانستان هم در او پروسه است هم داشته باشند و جای داشته باشند و از حق زنها را بتانن قوی دفاع بکنن. در اینجا ما از دولت خواست یزی را داریم که دولت در این رابطه همکاری کنه. ولی همچنان از دکتر صاحب عبدالله که امروز مسئولیت پیشبرد شورای عالی صلح و دوش داره و رئیس مسائل افغانستان و او باید خوشبین به زنا باشه، امروز در ریاست پروسه عالی صلح باید ما معاونین از زن داشته باشیم، ما در بخش های تصمیم گیری از زنا باشه و در رده های بالا باید از زنا را اینا انتخاب بکنن و زنا را در اینجا رول بتن، سم بتن و زنا باید کارهای قوی را کرده بتانن. زنا را فقط به طور سمبولیک اینا تنها در جلسات نبرن و بیارن، باید از اول تا آخر در تمام تصمیم گیری ها زنا باید در جریان باشه، خبر باشن، آگاه باشن و هیچ نوع گپای پشت پرده و پشت دروازه های بسته باید معاملات صورت نگیره و در همه گپا خانم ها باید در جریان باشه. وقتی که ملاقات ها با سفیرا میشه، ملاقات ها با خارجی ها میشه، ملاقات با افراد و اشخاص بزرگی تصمیم گیرنده بیرونی میشه، باید خانم هایی که در اونجا پنج نفر نماینده زنا هست اونا در جریان باشن. وقتی که ما میبینیم اکسا را که احمد محمود امرای فلانی ملاقات کرد ولی هیچ نماینده از خانم ها را ما در اونجا نمیبینیم، باید اینجا نگرانی برای ما رخ میده که این جلسه به خاطر چی بود و چرا خانم ها نبود، چرا از خانم هایی که نماینده زنا هست در پروسه سل در اینجا حضور ندارن، در اینجا قابل نگرانی است. ما امیدوار هستیم که نگرانی ها رفع شود و اعتماد و باوری بالای نماینده هایی که از خانم ها در اونجا هست داشته باشن و اینا را حق کامل بتن، اینا در همه برنامه ها سهم فعال خود داشته باشن.
بارها حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه بارها اطمینان دادن از حقوق تامین حقوق زنها. آیا فکر نمی کنین که شما که میگین که واقعا نقششان و یا حضورشان کم رنگ است این صدمه بزنه پروسه صلح؟
برادر عزیزم درست است که اینا اطمینان میتن، اینا زمینی که اطمینان میتن باید باورمند بالای زنا باشن، باید امروز اعتماد و باور خود بالای خانمای افغانستان داشته باشن. ما از بانوی اول میخواهیم که اینجا برجستگی زنا را نشان بده، قوی بودن زنای افغانستان را نشان بده که در تمام زد و بندهای سیاسی افغانستان زنای افغانستان رول خود داشته. ببینین یک برنامه مهم انتخابات است، زنا سهم بیشتر و سهم قویتر در انتخابات ها میگیرن و زنا تعهد و در مبارزه با فساد، در مبارزه با به حساب قاچاق و در مبارزه با مواد مخدر رول و تعهد و صداقت خوب خانم ها دارد. در اینجا باید خانم های افغانستان هم مد نظر بگیرن، نادیده نگیرن.
اکبری صاحب با این وضعیت، با این نگرانی، آیا انتظار دارین که حقوق زنا در پروسه صلح تامین شود در گفتگوهای بین الافغانی؟
ما که میبینیم امین میگه سال نو از بهارش معلوم است، تا سه ماه تقریبا از ریاست شورای عالی مصالحه میگذره این نوع پیشرفتی وجود نداره، ولی ما متیقن هستیم که اگر انتخابات امریکا با پایان برسه پروسه سلام خاتمه پیدا خواهد کرد. و این همه گپا که امروز دامن زده میشه، سر و صدا بلند میشه و تصمیم ها گرفته میشه که یک روز قوتهای خارجی را میکشن، یک روز یک صفحه دیگر را باز میکنن و یک روز دیگر میخواهند که صلح با وجود بیارن. همه این گپا گپای کمپاینی است. اکبری صاحب
بسیار تشکر از حضورتان.
از نظر ما گپای کمپاینی است، ولی ما امیدوار هستیم که